8 صبح را نشان می‌دهد. دوستان عزیز، میکروفون را به همکارم عصمت ساروان می‌سپارم.
مننه سرور صاحب، قدر من آوردون که تاست هم سلام و نورندی کنم. د کورونا چارو وزارت وایي د اړتیا په صورت کې د دوستم ساتونکو ته د محکمې د حکم په عملي کولو کې مرسته کوي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته واورئ. د امریکا پوځ وایي یو سرتیری په افغانستان کې وژل شوی دی. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف د یمن پر یو مارکیټ د حملې دفاع وکړه او د امریکا ولسمشر نن جاپان ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونا چارو وزارت سرپرست د کابل ښار د ټولو امنیتي حوزو مسؤلانو ته دوی اونۍ وخت ورکړی چې په پلازمینه کې د جرمونو د کمولو لپاره پلانونه جوړه او عملي کړي. د کورونا چارو وزارت سرپرست ویاند نجیب دانش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې که داسې ونشي له مسؤولو چارواکو سره به جدي او قانوني چلند وشي. موش باور لرو چه کمی خبری چه مطرح شوید کابل پر امنیت با فوق العاده اغیز وکری. د دې ترڅنګ موش دا سی پروگرامونو او لارو پلټکیو چه پا کابل شارکی ده جرمونو پا کمولو کم رست رسر وکولیشی. د کورونا چارو سرپرست وزیر وایس احمد برمک پر خلکو ژغ کرده چه پولیسو تا در رشوت لبر کولو ډډه وکری. د امریکا پوځ وایي په افغانستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. د امریکا پوځ د وژل شوی پوځي هویت نه دی څرګند کړی او د وژل کېدو د پیښې جزئیات هم نه دی څرګند کړي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو قومندانې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یو عسکر په لوګر ولایت کې د عملیاتو په مهال ټپي شوی و او د سختو ټپونو له امله مړ شوی دی. د افغانستان د اولمپیک کمیټې مشر محمد ظاهر اخبار وایي د هغو دوو ورزشکارانو نمونه د اولمپیک د ژمنیو سیالیو لپاره ساتل چې د سکی په مسابقو کې به ګډون کوي. د سکی دوه افغان لوبغاړي سید علي شاه فرهنګ او سجاد حسیني به د فبروري په 9 نیټه د اولمپیک په نړیوالو ژمنیو سیالیو کې برخه واخلي. د اولمپیک ژمنۍ سیالۍ به د 2013 میلادي کال له 9 تر 15 نیټې پورې دوام وکړي. تا خبرونه لازادی را دیاوری. د سعودي عربستان پاچا سلمان احتمالا د خپل ولیعهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد مشرتابه دوه کلیدي غړي لري کړل. پاچا نن یک شنبه همداراز اعلان وکړ چې یولس شهزادګان چې څلورې حاضر دمه وزیران دي او په لسګونو پخواني وزیران د ولیعهد تر مشې لاندې د فساد ضد د نوې جوړې شوې کمیټې له لوري نیول شوي دي. د فساد په تور د نیول شویو کسانو نومونه څرګند کړی شوي نه دي. د سعودي عربستان یو 80 کلن پاچا د کورني امنیت او اقتصاد لپاره نوی وزیران ټاکلی دي. د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون العربیه له لوري د پاچا په فرمان کې ویل شوي چې خالد بن عیاف د شهزاده مطب بن عبدالله پر ځای د ملي ګارد وزیر ګمارل شوی دی. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف وایي چې د یمن په شمالي ولایت سعاده کې پر یوه مارکیټ هوایي حمله پر مشروع پوځي هدف شوې ده. په سعاده کې ډاکټرانو او یو عیني شاهد چې رویټرز خبري اژانس ته معلومات ورکړي ویلي چې د سیمې پر یوه هوټل او یو مارکیټ د سعودي عربستان په مشه د ائتلافي قواوو په بمباري کې لږ تر لږه شپږ وژل شوي دي. ویل کېږي چې د حملې له امله هوټل او ورسره نږدې بازار ویجاړ شوی دی. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې هدف د یو شمېر حوثي ملیشو غونډه وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن یک شنبه جاپان ته ورسید. د ترامپ د سپرلۍ الوتکه چې له هوایي څخه روانه شوې وه سهار وختي په توکیو کې د امریکا په هوایي اډه کې کښېناسته. د په اډه کې له امریکایي پوځیانو سره ولیدل او هغه ځای هم وکو چې د 1941 میلادي کال د دسمبر په 1 جاپاني پوځ پرې حمله کړې وه. دا د لری ختیځ 15 هیوادونو ته د ولسمشر ترامپ د رسمي سفر برخه ده. هغه پرون له هوایي څخه د جاپان په لوري وخوځېد. په وروستیو میاشتو کې شمالي کوریا په څو ځلې قارویشتونکي توغندي ازمویلي او اتومي ازموینې هم وکړې چې په مقابل کې ډونالډ ترامپ خبرداری ورکړ چې په اور او قهر به ځواب ورکړي. ډونالډ ترامپ د جاپان له صدر اعظم شینزو ایبی سره د ګلف لوبه هم وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي د شمالي کوریا په مسأله کې تر اوسه د امریکا او روسیې ترمنځ هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. پیسکوف ویلي چې د شمالي کوریا په اړه دواړو خواوو یوازې په مقطعي ډول نظرونه تبادله کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې اونۍ په ویتنام کې د آسیا د ختیځ او جنوب د یو شمېر هیوادونو په اقتصادي غونډه کې ګډون کوي. داسې اټکل کېږي چې شاید دواړه مشران دوه په دوه خبرې هم وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي چې که دواړه مشرانو سره وکتل ډیره ممکنه ده چې د شمالي کوریا پر وضعیت هم خبرې وشي. د پیسکوف په وینا پوتین او ترامپ په ممکنه کتنه کې د سوریې پر حالاتو د خبرو امکان هم تر بحث لاندې دی. زموږ اخلاصي رادیو اوري ساعت اته بجې او شپږ دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د رواني خبرونې په دوام کې واوري. د کابل یوې ابتدایه محکمې د جنرال دوستم و ساتون کې محکوم کړل. د کورنی چارو وزارت وایي د اړتیا په صورت کې د محکمې د حکم په عملي کولو کې مرسته کوي. په هلمند کې یوه 15 کلنه ښځه او یو زلمکی په بیرحمۍ وژل شوي دي.
دغه دواړه قتلونه د یوه سرایي محکمې د مخینه شوې ده او د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون دا راست قتلونه غندلې دي.
د روغتیا وزارت وایي لا هم په افغانستان کې د سیمې تر ټولو هیوادونو زیاتې میندې د ماشوم د زیږولو په مهال مري. له کندهار څخه په زرګونو ټنه انار بهر ته صادر شوي.
موږ درګامنه نه تاریخ بری تقریبا 2000 ټنه هغه انار تللي دي چې راجستر شوي دي. غیر راجستر در 2000 ډیر هم تللي.
د لبنان صدر اعظم د خپل امنیت له کبله استعفا کړې ده. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. حقیقت صدای او تاندې څنګه د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د ویب پاڼه پته ده او په فیسبوک کې د ازادي رادیو پاڼه داده facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو په بیلابیلو مطالبو خبرونو تبصرو مرکو نظر څرګند کړي تبصرې پرې ولیکئ او یا هم زموږ په ځینو خبرونو کې ګډون وکړئ. له دې لارې د ولسمشر د لومړي مرستیال د او ساتونکو په اړه د ابتدایي محکمې تر حکم وروسته د کورنیو چارو وزارت وایي د اړتیا په صورت کې به د محکمو د حکم په عملي کولو کې مرسته وکړي. د کابل د دوهمې حوزې ابتدایي محکمې پرون د عبدالرشید دوستم پر وو ساتونکو په 15 جرمی مواردو کې چې د جوزجان له پخواني والی احمد اشچی سره د جنسي تشدد تور هم پکې شامل وو په حبس محکوم کړل. خو اشچی د محکمې له حکم ناراضي دی او ازادي رادیو ته وویل چې د دوستم ساتونکو ته ټاکل شوی سزا له جرم سره تناسب نه لري. د موضوع په اړه نور تفصیل فرشته جلال زیابروي.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي کورڅخه وغوښتل سي د جمهور رئیس لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د وو ساتونکو په برخه کې چې د جوزجان له پخواني والی احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن دي د محاکمو د حکم په عملي کولو کې مرستې ته تیار دي. د کابل د دوهمې حوزې ابتدایي محکمې پرون د عبدالرشید دوستم پر وو تنو ساتونکو له اشچی سره د جنسي تشدد په ګډون په 15 جرمی مواردو کې د 8 کلونو زندان حکم وکړ. د ابتدایي محکمې حکم د مجرمینو په غیاب کې اعلان شوی دی. دا حکم نهایی نه دی او هغوی د استیناف غوښتنه کولای سي. د کورنیو چارو وزارت وایي د محاکمو د غوښتنې په صورت کې به د ولسمشر د لومړي مرستیال د وو ساتونکو د نیولو هڅه وکړي او کارتیا وه له نړیوالو پولیسو یا انټرپوله به د هغوی د نیولو لپاره مرسته وغواړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش بیگ ازادي راډیو ته وویل
اگر حاضر نشن څنګه چې هدایت یا محکمه افغانستان به ما میرسه خاطر حاضر کردنشان.
کچری حاضر نسی، کچری د محاکم ولوري مشت کومه لارښوونه وسی، مش کولای شو چې هڅه وکړو چې هغوی له قانون سره سم ونیسو، مکلف یو او هڅه وکړو چې هغوی ونیسو او حاضر یې کړو. که په افغانستان کې وو، په هر ولایت او ولسوالۍ کې به اړوندو ادارو ته دندې وسپارو. خو کچری دا کسان له افغانستانه د باندې وتلي وي، تابان د نړیوالو پولیسو یا انټرپول له لوري به چې له موږ سره همکاري لري دا مسئله تعقیب شي. د جوزجان پخواني والی احمد اشچی چې پرون په کابل کې د جمهور رئیس لومړي مرستیال د وو ساتونکو په غیابي محاکمه کې حاضر و، ویلي چې د محکمې له لوري له اعلان شوي حکم خوشاله نه دی. احمد اشچی بیګا ازادي راډیو ته وویل د دې مسلې په اړه د محکمې حکم مثبت ګام ګڼم، ځکه ډېرو خلکو داسې ګمان کړی و چې هغوی زورور دي او د محکمې زور نه ورته رسېږي او څوک سزا نسي ورکولای، خو هغه سزا چې د جنایتکارانو ته ټاکل سوې زه هېڅ ورسره موافق نه یم. ښاغلی اشچی بیګا له ازادي راډیو سره په مرکه کې یو اربیا د ولسمشر د لومړي مرستیال د محاکمې غوښتنه وکړه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې پر دې مسله د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دفتر نظر واخلي، خو څوک خبرو ته حاضر نه شو. د ښاغلي دوستم دفتر تر دې مخکې ویلي و چې د احمد اشچی له لوري لګېدلي تورونه سیاسي اړخ لري او بې بنیاده یې بللي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ولسی جرګې د حقیقت موندنې کمیسیون په جرګه کې د فساد د وروستیو تورونو په اړه پریکړه وکړه چې د دې جرګې رئیس به له 500 میلیونو زیات افغانۍ بیرته د ولسی جرګې بودیجې ته ورکوي. کمیسیون دغه شان پریکړه وکړه چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال به په غیر قانوني ډول د جرګې تلویزیون ته د ننوتلو له امله د 10 ورځو لپاره په غونډو کې له ګډون محروم وي. همدارس د دې جرګې د دارالانشا رئیس د دندې د ځنډېدو او لوی څارنوالۍ ته د هغه د معرفي کېدو غوښتنه وشوه. د دې موضوع په اړه د رحمت الله افغان راپور ووري.
بلاخره په ولسی جرګه کې د فساد په اړه د حقیقت موندنې کمیسیون د دغه جرګې په عمومي رئیس، د دارالانشا پر رئیس، په جنو وکیلانو او د ولسی جرګې په یو شمېر کارکونکو باندې د فساد په اړه تر 12 ورځنیو چړنو وروسته نتایج اعلان کړل. د حقیقت موندنې د کمیسیون رئیس عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي او د لومړي مرستیال همایون په اړه پریکړه داسې اعلان کړه.
باقای رئیس پیشنهاد میگردد.
خاغلی رئیس تا وړاندیز کیږي چې د مهمان خانی او دفتر د سوار لس موارد او اجناسو د خریداري لدرکه 350 لک نه نوی زره 15 سلوي خفانی بیرته ولسی جرګې ته تحویل کړي، او دا چې د ولسی جرګې لمړی مرسیال خاغلی همایون په غیر قانوني توګه د تلویزیون سټډیو ته داخل شوی، پر لپسې لس ورځې د ولسی جرګې له عمومي غونډې محروم پیژندل کیږي.
کمیسیون د غشن پریکړه وکړه چې د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت د شکمنو او غیر ضروري او پلوړه بیا د خریدارایو لقبل برطرفه او د ولسی جرګې ځینې کارکونکو پرته لکه موجبه د دغه جرګې په لومړي مرستال باندې د تور پورې کولو لقبل څرنوالي ته معرفي کیږي. د حقیقت موندنې کمیسیون د غشان د فساد د تور او په ولسی جرګه کې د وروستیو جنجالونو له امله وړاندیز وکړ چې د سرنوالي د چړنو تر بشپړېدو پورې د ښاغلي نصرت دنده هم وځنډول سي. یاد کمیسیون د دغه جرګې غړی لالای حمیدزی په غیر قانوني توګه د ولسی جرګې تلویزیون ته د ننوتلو او په ګل پاچا مجیدی باندې د فزیکی حملې له امله په 15 ورځو، او عبیدالله بارکزی د ولسی جرګې په لومړي مرستیال باندې د فزیکی حملې له امله د 10 ورځو لپاره په عمومي غونډو کې له ګډون محروم کړل. د ولسی جرګې د غړیو ترمنځ له هغې وروسته جنجالونه رامنځته شول چې د دغه جرګې د لومړي مرستیال همایون له لوري د جرګې د دارالانشا په رئیس د فساد د تورونو اسناد لوی څارنوالۍ ته وسپارل شول. خو کله چې د ولسی جرګې په رئیس عبدالرؤف ابراهیمي باندې د فساد تور پورې سو، دغه جنجالونه نور هم پراخ شول. وکیلانو په ولسی جرګې باندې دغه تورونه ناوړه وبلل او په دې اړه یو کمیسیون ته دنده وسپارله چې موضوع وڅېړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د حقیقت موندنې د کمیسیون تر پریکړې وروسته وویل د کمیسیون له پریکړې سره سم به یا د اندازه پیسې بیرته مسترد کړي.
54 لک افغانۍ
دا 450 لک افغانۍ درست دي، که څه هم د امنیت پورې اړه لري. کچیر غفرخانی په غاړه نه اخلي، زه چمتویم چې د افغانستان د ملت کور ته د احترام په خاطر د استنادي دیوالونو پیسې او نور څه چې دي ورکړم.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون هم د کمیسیون پریکړه عادلانه وبلله. خو د دغې جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت وویل چې د کمیسیون پریکړه ورته د قناعت وړ نه ده. د حقوقي چارو افغان کارپو کبیر رنجبار د دغه کمیسیون موندنو او پریکړو ته په پام سره وایي چې اوس قضیې جرمي اړخ پیدا کړی چې باید د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا تعقیب سي.
د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې یو 15 کلنه ښځه او یو 10 کلن ماشوم چا وژلی دي. که څه هم د دې پیښې څه کم 10 ورځې وزي، خو تر اوسه چا د دغه ماشوم او ښځې د وژل کېدو پړه نه ده منلې. له هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی په دې اړه راپور راستولی.
که څه هم 15 کلن سپین سرې ښځه او 10 کلن ماشوم شاوخوا 10 ورځې وړاندې د یو شمېر مسلح کسان له لورې د ځان سره وړل سوي ول، خو جسدونه تېره اونۍ د ګرمسیر ولسوالۍ په ریګونو کې په داسې حال کې موندل سوي دي چې 10 کلن سردار په ډزو ویشتل سوی او 15 کلن ښځې چې په لیونو مشوره ده لومړی لاسونه او پښې پرې سوي دي او وروسته په ډزو ویشتل سوی ده. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمري وایي دا کار طالبانو کړی دی او ځینې کسان لا هم په دې خاطر د طالبانو په حصار کې دي چې ګواکې د حکومت سره د دوی په ضد معلومات شریک کړي دي.
نو خو ښځه وه ورکه وه، د وسلوالو مخالفینو کې نه مطبوعات هلته تللی سي، نه دولتي کسان هلته تللی سي. دغه و چې قریبانو یې ده چې موږ اطلاع درکړه د دغه څخه یاره سره مخ قریبانو یې مړې پیدا کړي، مړې په هغه حالت کې چې پښې تللی سي او لاسونه تللی سي ویشتل سوی وو.
د ګرمسیر ولسوال وویل سردار او لیونو دواړه د جلا سیمو او کورنیو غړي دي. که څه هم طالبان وایي ماشوم او د پاخه عمر ښځه دوی نه دي وژلي، خو د ګرمسیر ولسوال وایي طالبانو دغه دوه بېګناه ملکي کسان د حکومت سره د مرستې په تور لومړی زنداني او وروسته وژلي دي. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي رسنیو ته ویلي دي چې د دغه دوه ملکي کسانو د وژل کېدو مسله د دوی سره تړاو نه لري. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل وایي دوی ته رسیدلي معلومات ښیي چې دواړه د غریبو کورنیو غړي دي. اتل ازادي راډیو ته وویل د یادې ښځې او ماشوم کورنیو ته به کله کله افغان ځواکونو په پوسته کې اضافه سوي خوراکي توکي ورکول.
زموږ معلومات دا دي چې هغه ښځه یو مظلومه بیچاره ښځه وه او هلته به پولیسو بعضې وختونه خپل دغه یاشه او عباته چې کوم څه به پاتې کېدل همدې ښځې سپورت یې ورکوله چې دې غریبو او د دوی د ډوډۍ او د دوی د بعضې شیانو څخه به استفاده کول خپل ژوند یې تېروي.
د هلمند والی ویند عمر ځواک هم د وژل سوي ښځې او ماشوم لخوا د حکومت سره د هر ډول همکاري خبره رد کړه. ځواک وویل ماشوم د حکومت سیمې ته نږدې خو ښځه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې کې وژل سوې ده. د بشر د حقوقو د دفتر د هلمند د څانګې مسؤولې عفیفې معروف ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو لخوا یاد کسان بېل دي چې محاکمه سي په قتل رسېدلی دي. هغې دغه مسله وغندله او د حکومت څخه عاملینو ته د جزا غوښتنه وکړه.
دغه دواړه قتلونه د یو سرایي محکمې د مخینه شوې ده او د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون همیش دا راس قتلونه په شدیدو الفاظ باندې غندلی دي او موږ اجازه نه ورکوو چې انسانان بې د دینه چې عادلانه محکمې ته لاسرسی ولري دوی په اتهاماتو باندې په قتل ورسېږي.
تر دې پیښو وړاندې په دوو جلا جلا پیښو کې وسلوالو طالبانو د نادالي ولسوالۍ په چانجر سیمه کې په یو عام میله کې یو ځوان او همدا ډول د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې ځوان د انسان تښتونې په تور په علني ډول په دار ځړولی ول.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله د زیږون پر مهال د میندو د مړینې اندازه کمه شوې ده. دغه وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال فدا محمد پیکان دا خبرې د شنبې په ورځ د کیفیت د تضمین او د ناروغانو د خوندیتوب په تړاو د یوې غونډې په څنډه کې رسنیو ته وکړې. په دې موضوع د ناجی ساپی راپور واورئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سره له دې چې د تیرو کلونو په پرتله د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه کمه شوې، خو لا هم د سیمې په کچه افغانستان هغه هیواد دی چې په هر نیم ساعت کې یوه میرمن د زیږون پر مهال مري. دغه وزارت د روغتي خدمتونو د وړاندې کولو مرستيال فدا محمد پایکان د خبرې د شنبې په ورځ د کیفیت د تضمین او د ناروغانو د خوندیتوب په تړاو د یو منځغونډې په سنډه کې رسنیو ته وکړي.
البته کې مسئله مرګومیر خانم ها او اطفال،
البته د ښځو او ماشومانو مړینه د 2002 میلادي کال په پرتله د پام وړ کمه شوې ده، خو لا هم افغانستان هغه هیواد دی چې پکې په هر نیم ساعت کې یوه مېرمن د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي، او لا هم په هر ساعت کې یو ماشوم د بیلابیلو ناروغیو له وجې مري.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د یوې سروې پایلې ښودلې وې چې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په کچه کې زیاتوالی راغلی او په هر یو لک امیدوارو میندو کې 1200 مري. د روغتیایي مرکزونو کمښت او ورته د خلکو نه لاسرسی، په لرو پرتو سیمو کې د قابله ګانو نه موجودیت، ناامنۍ، د سړکونو خرابوالی، ترانسپورتي ستونزې او د کورنۍ پریکړې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې مهم لاملونه ګڼل کیږي. د غونډه په کابل کې د فرانسویانو روغتون یا اف ام ای سي لخوا جوړه شوې وه. په کابل کې د مور او ماشوم لپاره د دغه روغتون چارواکي وایي د ناروغانو د خوندیتوب او ورته د بشپړو امکاناتو د برابرولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د دغه روغتون رئیس عبدالله فهیم ازادي رادیو ته وویل
د ناروغانو خوندیتوب او د کار کیفیت لوړول هغه څه دي چې هر روغتون یې باید ترسره کړي، او دغه روغتون د کاري کیفیت لوړول او د ناروغانو خوندیتوب لپاره هلې ځلې کوي چې تر ممکنه حد پورې د مور او ماشوم د مړینې کچه ټیټه شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی د میندو د مړینې او یو شمېر نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره خپلې هلې ځلې کوي، خو دغه وزارت له دیني عالمانو او قومي مشرانو هم غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
اوس هم فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د ډیپلوماټ خبرونې په یوې مقالې کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار یو راپور ته کتنه کړې وایي سیګار د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو ویرونکی تصویر ورکړی دی. خبرونه لیکي سیګار په یو نوي راپور کې موندلې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نویو سیمو د نیولو له هڅو، ملکي مرګ جوبلي او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د تلفاتو له ډېرېدو سره په دغه هیواد کې امنیتي وضعیت په پرله پسې ډول خرابېږي. د ډیپلوماټ لیکي دا راپور داسې مهال خپور شوی چې پینټاګون او په افغانستان کې ائتلاف ځواکونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د 14 کلنې جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي عملي کړي. خبرونه د سیګار د راپور په حواله لیکي چې شاوخوا 3.5 میلیون افغانان اوس په هغو سیمو کې اوسېږي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي. د ډیپلوماټ زیاتوي د هغه سیمې دي چې له هغه ځایه پر حکومتي ځواکونو او ملکي ودانیو بریدونه کیږي. خبرونه لیکي د سیګار راپور خبرداری ورکوي چې وروستیو یو شمېر لویو بریدونو د ملکي خلکو ترمنځ هغه باور خراب کړی چې ګڼې افغان حکومت د دوی د خوندیتوب وړتیا ولري. د ډیپلوماټ خبرونې د سیګار د راپور په حواله زیاته کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو ډیروالی، نفوذي حملو او هم د هغو افغان پوځي پرسونل تشدیدل چې امریکا ته د روزنې لپاره تللی دي، ټوله د افغانستان لا ویروونکی تصویر وړاندې کوي. د ډیپلوماټ لیکي د سیګار مشر جان سوبکو له نیویارک ټایمز سره په یو مرکه کې ویلي چې له 2001 کال راهیسې امریکا شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر د افغانستان پر بیا رغونې لګولې دي، خو وایي افغانان پوهېږي چې څه روان دي. طالبان او د امریکا پاوز هم پویږي چې څه روان دي. خو د جانسوب کوب خبره یوازې هغه کسان چې دغه مرسته کوي په دې نه پویږي چې په افغانستان کې څه روان دي. ډیفنس نیوز اونیزی بیا په یو مقاله کې لیکلي چې افغانستان داسې مهال له نوري نړۍ څخه د امریکا پام ځان ته اړولی دی چې ټیکنالوژي پرمختګ کړی. دا اونیزه د ټیکنالوژي پر اهمیت ټینګار کوي او وایي په داسې حال کې چې چین او روسیه زیاته هڅه کوي چې په دې میدان کې پرمختګ وکړي، امریکا د افغانستان په جګړه کې ځان شکل کړی دی. اونیزه په عین حال کې د افغانستان په جګړه کې له بي پيلوټ الوتکو کار اخیستلو ته اشاره کوي او وایي له دغو الوتکو څخه د افغانستان په جګړه کې د کشف، څارنې او عملیاتو په برخه کې کار اخیستل کیږي. اونیزه زیاتوي د جګړو پر مهال تل لومړیتوبونه شاته کیږي.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د لبنان صدر اعظم سعد الحریری پرون شنبه استعفا وکړه. حریری بیګاله سعودي عربستان په تلویزیونی وینا کې وویل چې خپل امنیت ته د اندېښنې له امله له دندې استعفا کوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
د لبنان صدر اعظم سعد الحریری د خپل استعفا خبر له سعودي عربستان په تلویزیونی وینا کې اعلان کړ. هغه وویل چې په لبنان کې امنیتي وضعیت داسې دی لکه په 2015 میلادي کال کې چې وو او پلار یې ترور شو.
اننا نعيش اجواء شبيهه
دا وای موږ خو شرایط ته په ورته حالت کې ژوند کوو چې مخکنی صدر اعظم رفیق حریری ژوند کول او قتل یې پیښ سو. د لبنان پخوانی صدر اعظم رفیق الحریری په 2015 میلادي کال کې ووژل سو. د سعودي عربستان د العربیه تلویزیون په حواله پټو سرچینو ویلي چې څو ورځې مخکې په لبنان کې پر صدر اعظم سعد الحریری د حمله ناکامه هڅه شوې وه. سعد الحریری د لبنان له سنی مسلمانانو او د سعودي عربستان د واکمنۍ له نږدې شریکانو دی. هغه په لبنان کې د شیعه وسلوالو پر ډله حزب الله او ایران تور پورې کړ چې په عربي نړۍ کې ناکراری جوړه کړې ده. سعد الحریری د سعودي عربستان له تلویزیون العربیه په وینا کې وویل
وقد لمست ما يحاك في الخفاء للاستهداف
زه پر خپل ژوند د حمله په پټي د سې پوهېدلې يم او د هغو کلکو اصولو پر بنا چې ما له خپل پلار شهید رفیق حریری زده کړی او له دې امله چې نه غواړم د لبنان خلک مایوسه کړم یا داسې کار چې له هغو اصولو سره مخالفت لري ومنم، د صدر اعظم له دندې استعفا کوم. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند د سعد الحریری استعفا په لبنان او ټوله سیمه کې د ناکراریو جوړولو لپاره د سعودي عربستان، امریکا او اسرائیل ګډه دسیسه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د سعد الحریری استعفا د نړیوالې ټولنې لپاره د خطر زنګ دی چې باید د ایران د رژیم د مغرضانه فعالیتونو پر ضد اقدام وکړي. سعد الحریری په 2014 میلادي کال کې د لبنان صدر اعظم شو او له هغه راهیسې د حزب الله د استازو په ګډون د دیرش کسیزې کابینې مشري کوله.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د ناسا د کپلر ټلسکوپ تازه معلومات ښیي چې مځکې ته ورته شل داسې سیارې موندل شوي چې د ژوند احتمال پکې شته. د ناسا څېړونکي وایي د دغو سیارو په منځ کې څو یې لمر ته د ورته ستورو تر شاوخوا راڅرخي. د ناسا څېړونکي هر نوې موندلې ستوري او سیارې ته نوم ورکوي. د دغو نوو شلو موندل شوو سیارو په منځ کې یوه چې KOI-9923-1 نومول شوې د ناسا د څېړونکو له لوري په ځیر څارل شوې. د دې سیارې لویوالی د مځکې ونی وی فیساده دی خو هوای ترمزه کی سره ده. د چیرونکو په وینا د سیاره تر خپل ستوري په 315 نیوی ورځو کې راڅرخي، البته د مځکی ورځي. د هوا د سوړوالي علت یې له ستوري یا خپل لمر څخه لریوالی دی او له بلې خوا د دې سیارې لمر د مځکې د لمر هومره تود نه دی. دوی وایي چې لا هم ډیرو څیړنو ته اړتیا لري چې په دې اړه د خپلو څیړنو پایلې کره کړي. دا څېړنه د روبو ویټر په نوم د یوې نوې وسیلې په ذریعه شوې چې په اتومات ډول د کپلر ټلسکوپ معلومات تحلیل کوي. په دې څېړنه کې 8500 سیارې په پام کې نیول شوې وې چې د هغو په منځ کې 4300 وې له 1500 تر 1620 ورځو پورې مدار درلود.
ستاسو له پیغامونو
زر ولی خان د ننګرهار ولایت د ساره کې غلجی دی ولسوالۍ څخه دغه پیغام سلطما. تاسو په خدای باور وکړئ چې دلته یو عمومي کلینیک دا د راغ د سیستي په نامه باغې چې ما څلور کاله وجیفه اجرا کړې هغلته دوا خرڅېږي، ډاکټران په خپل وخت وجیفې ته نه راځي، غیر حاضري ډېره زیاته کېږي. ریاست سیتامې ننګرهار ته 15 منه 6 منه چارمغز د کال د واکسیناتور اخلي، هلته ورلیګر ډاکټر ته 2 منه 3 منه. یو څو موده مخکې امیر د کلینیک او یو د درې نور ډاکټرانو هغه د وجي پی څخه برطرفه کړي، بیرته یې د پیسو په زور او په واسطو باندې بیرته بیا مقرر کړه. دلته دا څه خل دا دولت ناری وهي چې موږ فساد ورکو فساد ورکو په ښکاره فساد دغه ته وایي. د سیتامین په دې خبر د خواغم په فساد کې لاس لري. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اغا جان د زابل ولایت شاشتفاد ولسوالی خبره کوم. خبره مې دا چې د چورور موږ د شاشتفا خلک ډیر مرسته ته ضرورت لرو، ډیرو کومه کوته زاتلرو. موږ سره به چې حکومت کومه کونه وکړي، ځکه موږ وچکلي ځپلي، موږ په وطن کې د کاریزو د ولو د شکو د دې کارونه شندانی نه دي کړي. نو باید موږ ته پته وجه وکړي، موږ سره کومک وکړي، موږ سره کار وکړي، موږ به ډېر خوشحاله یو. وسلام.
هلو السلام علیکم د پکتیا تمکنی ولسوالی نه سمیع الله حلیمی تن در خبرې کوم د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وختنه لرم چې په هیواد کې هات څوارلسم لسم پاس کوم ښوونکي چې کوم دي هغو لپاره دې پنځلسم شپړسم او ټولګیو زمینه هم برابر شي تر څو په افغانستان کې څوارلسم پاس ښوونکي په لیسانس بدل شي تر څو د ښوونکو ستونزې هوار شي او د زده کوونکو ستونزې هم هوار شي. یعنی مونږ چې د درملمین څخه فارغ شوي یو زمونږ درملمین شاخې ته دې څوارلسم او پنځلسم څانګې دې هم راشي تر څو په لیسانس بدل شو.
ساعت 8 بجې او برابر 10 دقیقې شوې د لندو خبرونو نوبت ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سرپرست کابل شهر د ټولو امنیتي حوزو مسؤلانو ته دوی ونې وخت ورکړی چې په پلازمینه کې د جرمونو د کمولو لپاره پلانونه جوړ او عملي کړي. د امریکا پوځ وایي په افغانستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. د امریکا پوز د ورشل شوی پوزي هویت نه څرګند کړي. د افغانستان د اولمپیک کمیټه وایي چې د هغو دوو ورزشکارانو نمونه د اولمپیک د ژمنیو سیالیو لپاره ثبت کړل چې د سکی په مسابقو کې به ګډون کوي. د سعودي عربستان پادشاه سلمان احتمالا د خپل ولیعهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لري کړل. د سعودي پادشاه یو شمیر شهزادګان نیولي او یو شمیر نورې ټاکلې دي. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف وایي چې د یمن په شمالي ولایت سعاده کې پر یو مارکیټ هوایي حمله پر مشروع پوځي هدف شوې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن یک شنبه جاپان ته ورسید او د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف وایي د شمالي کوریا په مسأله کې تر اوسه پورې د امریکا او روسیې ترمنځ هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دروان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګ خو تر دې وړاندې کندهار ته ځو. د کندهار سوداګر وای چې سشکاله تر دې د م پاکستان او هند ته په زرګونو ټنه انار صادر کړی دي. په عین وخت کې بزګر او باغداران سشکال د انارو په حاصلاتو کې د کموالی خبره کوي او وای چې د پاکستان له لوري ورستیو قیوداتو په چیرې بیا د ګمرکي محصول زیاتیدو به د دوی په د محصولاتو د صادراتو په لاره کې ستونزې پیښ کړي او دوی ته به تاوان پیښ کړي. د کندهار د محمد صادق رښتینی راپور ووري.
که څه هم سشکال د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم او باغ لرونکي اندېښنه لري چې د مالی تاوان سره به مخ شي، خو د کندهار سوداګر وایي چې تر دې دمه یې پاکستان او هند ته شاوخوا وزره ټن انار صادر کړي او دا لړۍ لا هم دوام لري. د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي نصرالله ظهیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه اندازه انار د مځکې د لارې پاکستان او د وایي دالیز د لارې هند ته صادر شوي. ښاغلی ظهیر د دغه انارو د مجموعي ارزښت په اړه معلومات ورنکړه، خو زیاته یې کړه چې 2000 ټن انار نور په غیر رجستر توګه پاکستان ته صادر شوي.
موږ در دامنن تاریخ بری تقریبا 2000 ټن هغه انار کلیسی چې راجستر سوی دی، یعنی راجستر دا معنی چې په اتاق تجارت کې کاغذان خلاص سوي دي او په ګمرک کې. غیر راجستر تقریبا در 2000 ډیر هم تللي، یعنی زموږ صادرات 5000 ټن ته شاید رسېدلي، ځکه چې دوی ولسوالۍ د ښار د باندې دي او بلکې اکثره خلک حکومت هم دې ته نه مجبور کوي چې صادرات محصول نه لري.
نصر الله ظهیر که څه هم سشکال دا وایي دالیز پرانیستل د کندهار د تازه میوې په خاص ډول انګورو او انارو لپاره ګټور او مهم بولي، خو په بل اړخ کې د پاکستان په ګمرکونو کې د افغانستان پر تازه میوې د محصولاتو زیاتول د افغان سوداګرو په زیان بولي.
ولی بدبختانه چې زموږ انارو ته یو مشکل پیښ شو چې اوبه وختي وچسولې، نو انار اول ګل ډیر نه ونیولې، په دوهم ګل کې وای د اوبو کمی چې رالی ډیر چاودې وخت، نو کوس کې انار دا چاود درولې دي. شاید زموږ انار ډیر پاتې دي، که نور انار ثابت راووته شاید دا نورو ممالکو ته هم صادر شي.
په عین وخت کې بزګر او باغ لرونکي سشکال د انارو په حاصلاتو کې کموالی او په پاکستان کې د افغانستان پر لندې میوې د ګمرکي محصول زیاتوالی اندېښمن کړي او ویره لري چې له مالي تاوان سره به مخامخ شي. د باغ لرونکو په وینا سشکال په کندهار کې د انارو حاصلات د اوبو د کمښت له امله کم او د ترلاسه کېدونکو انارو ډېره برخه چاودېدلي. حکمت او اختر محمد د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ باغ لرونکو ازادي راډیو ته وویل په کور دننه د سړو خونو او مارکیټ نشتون هم د دې لامل سوی چې له انارو څخه ډېره کمه ګټه ترلاسه کړي.
دغه چاودلي چې بازار نه لري بیا مارکیټونه چې موږ مارکیټونه چې دا ور جوړول په نیمه پیسو راڅخلي. دا باغ په 2,000,000 اخیستی دي، دغه خاوند یې دې ته ولاړ دي، په 2,000,000 مرنیولی دي، په 2,000,000 کې اوس موږ هغه پیسې درېمنه جوړوي.
چېرې ولې موږ مارکیټونه نه لرو؟ موږ باید داسې مارکیټونه ولرو په نورو دولتو کې مارکیټونه شته. دغه انار چې اوس کښېږدي په پسرلي دا انار چې اوس یو څه سبا راواخد تې نشه خوړلی، زه نشم خوړلی. یعنی موږ تاسو باره غورځو نو چې مارکیټ نه یې. دا من په 2,000 په 200 اوس په 2,000 په 15 په شل څومره فرق وکړي؟
باغ لرونکي وایي سږ کال اوبه کمې وې او د ماشین د تیلو مصرف د دوی د وس خبره نه ده. دوی زیاتوي که حکومت د داخلیې د بند اوبه د مني په موسم کې یوه میاشت نورې هم ورکړې وای نو حاصلاتو به یې ښه مارکیټ درلودای.
د ځوانانو خپرونه
جوړونکی همایون هیواد.
په افغاني ټولنه کې هغه کسان چې د زلمیتوب یا پیغلتوب مرحلې ته رسیږي د کورنۍ خپلوانو او ملګرو لخوا پرې فشارونه وي چې ولې واده نه کوي. دغه فشارونه د ځوانانو پر ژوند څه اغېزې کوي او یو ځوان څنګه کولی شي ځان ترې وژغوري؟ سلام، زه همایون هیواد یم او په دې خپرونه کې هم دې موضوع ته تم کیږو.
دغه به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوی دی ته باید واده وکړي.
دا موټر نه دی چې وای خل مثال یو کال دوه کال وچلې بیا خرڅ کړي، بل شی نه ده چې بدلې کړي. دا د ژوند مسله ده
که خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کړي، دوی به په راتلونکي هم خپل د وجدان او د خپل سنجش سره برابر ژوند وشي کولای او مسؤلیت به واخلي.
په افغاني ټولنه کې چې د ژوند شخصي حریمونه نه دي تعریف شوي، ډېر کله د نورو د ژوند شخصي حدونو ته پام نه کیږي او یو کس ځان ته د حق ورکوي چې هر څه زړه غواړي مقابل لوري ته ووایي او یا د یو کار د کولو لپاره پرې فشار راوړي. د نورو په پرتله ځوانان له دغه ستونزو سره ډېر مخ کیږي. په ځانګړې توګه کله چې دوی ځوانېږي او د کوژدې وعدو عمر ته رسیږي، داسې غوګندرې ډېرې تر غوږ کیږي. شاعر او لیکوال ذبیح الله ایمان هم دا خبره کوي.
د مو پټولنه کې کوم وګورو د ډیر ځوانان په زور باندې د ته وادار کیږي چې وزر واده وکړي، یا مثلا هغه دوی پانتون درسونه وي، یا په ممکن اقتصادي مشکلات ډیر لري شي، یا په کورنۍ د جبر لحاظ، یا پټولنه کې خلک ورته وایي چې مثلا پلانکای واده نه کوي یا څوک واده نه ورکوي، د دو پیغور ورکوي. ډیر ځوانان داسې و چې مثلا هغه اقتصادي ستونزې خېوی خاطر پرېږده چې د غوتوان او هغه اقتصاد خپل نشوي په اړه کولای، هغه ورځني مشکلات یې ورځني نشوي حل کولای. د دوی پلار یا مور دغه ټول په سخته و چې ته ولی واده نه کوي، او څه کیسه ده د تیار مثلا بدل لپاره یا خور درته لرو یا دومره پیسې لرو چې موږ خپل تاته واده وکړلی شو.
تر هلکانو نجونې د واده کولو له پښتنو سره ډېرې مخ وي. دوی ته لا دا هم ویل کیږي چې که اوس واده ونه کړي وخت تیریږي او بیا به دې څوک پاڼه هم پورته نه کړي. د کابل اوسیدونکي لیزا هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د کورنۍ او ملګرو فشارونه ډېر کله یو ځوان له رواني ځورونو سره مخ کوي او یې اړ کوي چې ناسمه پرېکړه وکړي.
په دې خاطر چې ار څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپلې فیصلې تحمیل کړي. وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپله فیصله تحمیلوي، دوی نسي کوي چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي، هغه دقیق هم سفر ځان ته انتخاب کړي. بل اخره دته حتی ځینې خلکو ته داسې وي چې روحي مشکلات ورته پیدا شوي دي. د ځینې خلکو سینسال ډېر سویم، نو دغه مشکلات دته پیدا کیږي چې دای نورم، یعنی د فکر وکړي چې یعنی رښتیا ما وخت تیرې ته دی، ولې څوک نه راځي، ولې زه باید واده وکړم یا ونه کړم. زموږ کورنۍ هیڅ وخت دا نه درکوي، فکر کوي چې وکړي. زما لور مثلا د 10 کالو د 15 بلای وخت راورسېدی باید واده وکړي، اما دای ته فکر نه کوي چې ازدواج خپل شرط لري چې هم جسمي هم روحي بلوغ ولري. وخت چې هغه دواړه په دې کې موجود نه وي، څرنګه هغه کوي چې دونه غټ مسولیت واخلي ځان ته.
په افغاني ټولنه کې د نجلۍ د رښتې لپاره لپاره روی باران ګرځي. کله چې د یوې نجلۍ روی باران ډیر شي، هغه وخت هم په نجلۍ د کورنۍ فشارونه ډیریږي او یوې پریکړې ته مجبوروي. لیزا هم له دې خبرو سره مخ شوې.
خاصګریان راتلله دفتن بچوله کښېنستله، دغه به ویله چې زویه بلنو وخت یې سوی دی، ته باید واده وکړې. دا دغه ډېر شالک دی، یو کور داسې تحصیلې کړې دي، دا رقم کورنۍ څه ده، موږ هم مور پلار یو، موږ باید دا مسؤلیت سر ته ورسیږو. د پلار مور خوشبختي هغه وخت چې خپل اولاد بلخره وویني چې کور یې جوړ سوی.
ارواپو استاد زیولحق شمس وایي د ځوانانو ټول تصمیمونه د ټولنیزو وضعیتونو تر تاثیر لاندې وي. هغه زیاتوي پرته له دې چې ځوانان خپل ځان، فکر او حالت ته وګوري، دې ته مجبوریږي چې واده ته ځان تیار کړي او د نورو خوښه ومني.
اول موږ دا وایو چې هر انسان چې تصمیم نیسي په یو وضعیت کې واقع وي. هغه د څنګه چې ټول انسانان په یو وضعیت کې واقع وي، یا ټول انسانان پرته له کوم وضعیت تصمیم نیول شي، اوس مونږ همیشه د ټولنې او د رواني حالاتو او د نورو چې انسان پیژندنه کې ډېر مهم مفهوم دی، نور د نورو ته تاثیر لاندې استو. مونږ مثلا بل شي سنجوو، وضعیت بل ډول دی، پریکړه درباندې کېږي بل ډول، او دا ډېر طبیعي ده چې ناکامي 80% نه زیاته په هغه تصمیمونو کې منځ ته راځي چې وضعیت د تصمیم نیولو لپاره نه تیار شوی. له یو بل نظره انتظارات او توقعات د ټولنې دي چې د هر وګړي په وجود کې ټولنه خپل ځان ساتي. ځینې ټولنپوهان وایي چې ټولنه ژوند کوي، موږ ژوند نه کوو، زموږ په سر زموږ په وجود کې ټولنه ژوند کوي. همدې لپاره یو چاته نه کسان ورلغړ کوي چې د ماشومانو ته باید وروزي. نتیجه دا ده چې ټولنه ورسره دوام کوي. اصل موږ خپل ژوند، خپل ځان، خپل فزیک، خپل روح، خپل روان ورسره ضایع کوو، او موږ ټول په یو معنا باندې د ټولنیزو فشارونو قرباني یاست.
د خالد شانایل په باور د واده کولو په خاطر د کورنۍ او ملګرو فشار راوړل ناسم کار دی، ځکه کله چې شرایط مناسب وي ځوان خپل واده کولو ته زړه ښه کوي.
مثال که وخت راشي الک وی جنې، هغه به خپل زړه غواړي چې د واده وکړي. دا د ژوند مسلې دي، دا موټر نه دی چې وای خپل مثال یو کال دوه کال وچلې به خرڅ کړي، بل شی نه دی چې بدلې کړي. دا د ژوند مسله ده، او دا به ډېر دقیقه ووسی. که څوک مړ وکړي، مثال قتل وکړي، دښمنی ورته غاړه شي، هغه ډېره سخته ده. خو هغه نه چې دا غینه سخته چې دا بیا دی خاوند او د خزه ترمیان زغه اړیکه ده. کچیرته مثال خزه او سړی سره روغ اړیکهونه لري، مثال سره جوړ نه راځي، نو هغه به یو ورځ لپاره نه، هغه به ټول عمر لپاره زورل کیږي.
سباون چې د کورنۍ او ملګرو له فشارونو سره مخ شوی وایي ټولو ته ځواب دا دی چې د خپل شرایط لري او غواړي په همغو شرایطو برابر کس د ژوند ملګری وټاکي.
زه خپله د خپل همسفر لپاره شرایط لرم چې هغه شرایطو باندې ما تر څو داسې یو شخص نه دی پیدا کړی، او یا هم دی وایي چې زه په داسې مشکلاتو کې راګیر ما چې نشم کولای دغسې یو تصمیم ته غاړه کېدم. نو ځوان باید خپله په آزادانه توګه باندې خپل همسفر وټاکي، او د هغې دپاره شرایط باید ولري. مثلا کورنۍ ماته وایي چې ته داسې جلی مونږ تاته پیدا کړی دی، ته د سره واده وکوه. نو زه وایم چې ما چې کوم خاصه ورته ټاکلې ده هغه تاسو په نظر کې نه راځي. بل هم زه خپله باید ماسټري ولرم، ماسټري باید وکوم، بعد هغې نه باید یو ښه وظیفه ولرم تر څو وکولی شم د هغې مشکلات هم حل کړم، خپل مشکلات هم حل کړم، او د هغې څه ارزوګانې دي، زما کوم ارزوګانې دي، ته دواړو ته باید رسیدګي وشي.
د سباون په باور ملګري او کورنۍ یو ځوان ته مشوره ورکولای شي، خو دا حق نه لري چې خپل انتخاب پرې تحمیل کړي.
ځوان داسې دی چې هغه خپل تصمیم لري، خو مشورې ته ضرورت لري. کله چې یو خبره مې ستر راځي انډیوالانو سره شریکی کی، وای چې دغه یو کار ته زه غواړم چې تصمیم لرم ازي په آینده کې اجرا کوم، تاسو څه مشوره راکوي؟ ملګری د مشورې حق لري، د ټاکنې حق نه لري. ملګری فقط د خپل ملګری په حیث باندې کولای شي خپل ملګری ته مشوره ورکړي.
استاد زیولحق شمس بیا ځوانان د چوکاټونو ماتولو ته رابولي. هغه وایي که د نورو له سنجونو سره ژوند کوو یا د نورو په خوښه اړیکې جوړو، د ژوند د خوږو څخه به ونه کړو.
زمون نصاب اصلا دا ورزده کوي چې تاسو باید بې قید او شرط اطاعت وکړي، مثلا د پلار او مور. مگر د ټولنپوهنه ماته وایي چې پلار او مور په هر دوره کې چې وو هماغه ډول سنجونه کولی شي، د نن ډول سرجمه نه شي کولی. ول مکتب ته وایي چې دې اطاعت وکړه، معلومه خبره د خپل د سنجش په خلاف باندې به، خپل د عقل په خلاف باندې به بل چا غیر عقلانه خبره اوري او منې به. ټولنه خو ځان ساتي، خو په همدې ساتي چې خفه کیږي، د نفلانه باید عرفونه وساتل شي. اما هغه عرفونه چې عقلي حمایت نه لري، په ډېر راحت سره د جرأت باید موږ ځوانان ولرو په دې کې ماتې کو. قلبونه باید دومره مات شي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ د خپل سنجونې سره برابر اړیکې منځ ته راوړو په ټولنه کې. اوس ټول د نورو سنجونو سره برابر اړیکې منځته راوړو. یا مثلا زموږ اړیکې جوړی بل څوک جوړی راته د الکانو نجونو لپاره ممکن هره بوري خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کړي، د به په راتلونکي هم خپل د وجدان او د خپل سنجش سره برابر ژوند وشي کولی او مسؤلیت به واخلي. او که د نور عقل او د نورو سنجونو سره ژوند کوو مسؤلیت به موږ نشو اخیستلی، دغه هره جمله چې اوس منځته راغلی دی همدا نتیجه ده.
خو په افغاني ټولنه کې هغو کسانو ته په ښه سترګه نه کتل کېږي چې له دودونو سرغړونه کوي او د مشرانو خبرې نه مني. نو په داسې یوه دودیزه ټولنه کې څنګه یو ځوان کولی شي چې د کورنۍ او خپلوانو فشارونو ته تسلیم نشي او په خپله خوښه ژوند وکړي؟ استاد شمس مو همدا پوښتنه ځوابوي.
مونږ خپل عزت او ابرو په ټولنه پورې تړل ده، په خپل عرفونو پورې تړل ده. فکر کوو چې مونږ دا کار وکړو، مونږ بیل شو یو بل نه، طلاق مسله ډېره بده ده په ټولنه کې او ډېر بدې ګڼي خلک. د انجلۍ لپاره ډېره بدېږي، د هلک لپاره ډېره بدېږي. ولې دا همدغه ده؟ د تابوګانو ماتول او د جوړښتونو ماتول همدغه ده. زه تاسو نه پوښتنه کوم، د دې بدې چې کوم ځای کې ده، څه ته بد وایي تاسو؟ خو عوام خلک دي، د عوامو ارزښتونه دي، د هغو خلاف د هغو پخوانیو ارزښتونو یو عمل ترسره شوی دی. که څوک دقیق منځ د ارزښتونو نه وځي، هېڅ بده نه ده. تاسو کولی شئ خپل ژوند وژغورئ، تاسو کولی شئ مناسبتین خپل ژوند راو باسي. د دې کوم ځای بد دی اصلا؟ ولې د عوامو سنجش دغه څه دی؟ مونږ ټولنه ته غواړو تسلیم شو که د خپل سنجونه غواړو تطبیق کو. یو ډیر پخوانی مصره ده، مشهور مصره ده، د هغې دقیقا معنا همدغه ده: خواهی نشوي رسوا همرنگ جماعت باش. اما زی برعکس هم ویلی شم: خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت باش. زکه ته به د نورو غونده نه یې، بیا ته به ډېر متفاوت شخصي. ولې دا یو خاص عقلانیت غواړي، یو خاص سنجونه غواړي، د ټول لپاره به کیدی شي نه وي، ځکه دا رواني ده. د هر یو کس لپاره په یو بیل حد کې د ډېر معنا دار ده.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو واوریدل چې واده د ژوند ډیره مهمه پریکړه ده او باید په آرامو مغزو او خپلواکۍ سره وشي. یو کس په د ځوانۍ سن ته رسیدلی وي خو اقتصادي ستونزې به لري، درسونه به پاتې وي او یا به ذهنن واده ته تیار نه وي. که داسې یو کس کورنۍ فشار ته غاړه ږدي او واده کوي، ممکن راتلونکی ژوند یې د ده په زړه نه وي. نو ښه خبره دا ده چې ځوانانو ته اجازه ورکړل شي چې هر وخت یې خوښه وي هماغه وخت واده وکړي. خو ګوریدونکو، د تانی څنګ دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په پاک الله سپارم.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ: www.facebook.com/azadiradio.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډیریدل، کمزورې کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې د دغه پوهنتونونو محصلین اندېښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کېږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري، په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبېږي او له حاضرۍ پرته دوی ته اسناد ورکول کېږي. د حقیقت څه دی؟ د دې ونې خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده او په اړه یې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له رئیس محمد امیر کاموال سره غږیږو. کاموال صاحب، مننه له دې وخت مو راکړ. که پایلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیت کړو، خلک وایي کیفیت ټیټ دی، تاسو پاړه سوای؟
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي. کومګه تاسو وینئ لکه د هارورد پوهنتون، باندې ډول د اکسفورد پوهنتون، د ټول خصوصي پوهنتونونه دي. کاشکې په افغانستان کې هم که د هغې معیار په هغه په شلمه حصه یا دیرشمه حصه باندې هم موږ مخکې لاړ شو، دا به زموږ یوه لویه لاسته راوړنه وي. په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، دا د وخت یوه غوښتنه وه، باید ایجاد شوې وي. ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي، فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول. معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وشوي، ولی کمیت ته زیاته توجه وشوه. نن په افغانستان کې نږدې 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي. ولکه تاسو په مقابل کې وګورئ به په خپل په د دې اداره او کنټرول د دې لپاره یو عادی ریاست ده. دغه ریاست چې د 25 کسانو یا 26 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود ده، دا ډیره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتون په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسي شي. اوس که موږ تاسو توجه کړو په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په څو کټګوریو تقسیمولی شو. اول ښه پوهنتونونه، دویم د قناعت وړ پوهنتونونه، او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي. دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نه شي دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه بیا به هم په مخ باندې روان دی. دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ او تاسې ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یو سترګه ورته وګورو، په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته په خپله یو ویاړ دی. داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی، معنا دا چې په دغسې پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي، محصل هم په دغه ژبه پوهیږي، استاد هم پوهیږي، نور امکانات هم نړیوال امکانات دي چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یوه ښه لاسته راوړنه ده.
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی.
ما د مخ هم درته ویل چې ټولو پوهنتونو ته په یوه سترګه نشو کتلی. دا موږ په څو کټګوریو کې تقسیم کړو، یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتونونه دي، یعنې عالي اوسه پورې نشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغې اغېز لاندې راتللی شي.
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسو پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنی باندې چې نږدې 12 کاله کیږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه وه عملي شوې، چا نه وه ازمایلې، ولې کله چې دا شروع شو ما د مخه ویلې چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت 130 خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړی وی. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل هغه شرایط چې مقرری یا قانون ورته ورکړي هغه هم په نظر کې نه ونیول شوي او د پوهنتونونه ایجاد شوي. معنا دا چې په راست د پوهنتون کې په خپله علمي شخص نه و، هر څوک راغلی او خپله عریضه یې ورکړې ده او ځان ته یې پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعا د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تېرو دوه کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس په خپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغېږي، یعنې 12 پاسان، دی په خپله پوهیږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې بلکې په افغانستان کې هم په خپله میدان د رقابت دی، خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي، هغه پوهنتون به پخپله له منځه ځي. دا په دې معنا باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید څو د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسسې وي چې حتی 50 کسان هم په هغې کې نوملیکنه نه وکړي.
ډېر زیاته مننه. یو بل مسله چې مخکې تاسې یادونه وکړه چې 130 خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي، او ستاسې یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 25 کسه کارمندان لري ستاسې په شمول باندې، نو څارنه واقعا سخته ده. فکر نه کوئ چې دلته فساد ته یو ډول زمینه برابري؟
اوس که دا موږ تاسې مقایسه کړو د دولت نورو ادارو سره هم، خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شوه. لومړی دا چې موږ دته سیستم جوړ کړ. سیستم په دې باندې چې هغه پخوا چې به په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل، موږ د هغې مخه ونیوله. دا د ستاسې په مخ کې اوس اسناد پراته دي، دا د سږ کال امتحان دی. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی، موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی، د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې، په دې کې باید تاسو خپل د کانکور امتحان واخلئ. کله چې دوی امتحان اخلي، دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي. په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو، په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه هیئت لاړ شي. د هیئت په مخ کې دغه ټول د مثال په ډول د طالبان یا ګډون کوونکي د امتحان 200 کسان دي. د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کیږي. دلته لیستونه شته، تاسو په خپله وینئ. کله چې د امضاګانې واخیستل شي، په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي. دا امضا د دې لپاره کوي نور خانی قید کړي چې خدای نه خواسته داسې څوک پکې هم شامل نشي چې هغې په امتحان کې نه و او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي، یو هفته یا دوه هفتې پس چې د هغې نتیجې اعلانېږي، د هغې د اساس کتاب موږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي، موږ د پخوانو لیست سره یو ځل سره ورکوو چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه وي چې هغوی په امتحان کې نه وو او د موسې خاوندان یې په خپل سر په صنف کې کینئ. کله چې دلته سر ورکړو موږ هغه امضا کړو، هغه موږ ته د اساس دی. د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنی سمستر چې تیر شو، په دې کې شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله کله موږ ورزو د پوهنتونونو لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې حاضري کې نمونه لیکل شوي په صنف کې دومره تعداد شته که نشته. سمستر چې پای ته ورسېد، امتحان یې واخیستل شو، د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کېږي چې تاسې د لومړي سمستر نتایج موږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوې. دویمه موضوع دا هم و چې خوب چې زیات فساد بکیده، مثلا د یو پوهنتون نه ځان ته د پنځو سمسترو یا شپږ سمسترو نمرې جوړ کړي، البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلفې حلقې موجودې وي، دا به بل پوهنتون ته معرفي کړي، یو جال امضا به وکړه. د دې مخه موږ په دې ډول باندې ونیوله چې په هر سمستر کې چې زموږ تبدیلانې کېږي، په خپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسو د تبدیلانو لیست موږ ته راواستوئ. کله چې لیست راواستوئ، موږ یې د خپل کتاب سره سر ولکو، موږ یې مکاتب ګورو. موږ چې کله صحیح کړو او هغې ته صحت ولیکل، دغه پروسه ختمیږي.
تاسو یادونه وکړه چې ستاسو د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې ورزي د پوهنتونونو نه څارنه کوي، خو ویل کېږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان، یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پوهنتون مخ نه ګوري، خو څلور کاله وروسته هغوی ډیپلوم اخلي، دا تاسو نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولی. په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانی. ما په خپل ټول مصايبو کې کس رادیوګانو سره دی کا تلویزیونو سره میکړي، د دې موضوع نه ما د دې خبرې او دغه بد پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورتاړولې. او دا مې همیشه ویلې دي چې څوک چې جال کوي، څوک چې تقلب کوي، هغه د زور او د زر خاوندانی. خوشبختانه مونږ ډیپلوم هم چاپ کوو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته، ولې دا چې تر ننه پورې موږ ډیپلوم توضیح کړی نه دی، ویشلی نه دی، یوازینی لامل همدا و. موږ باید تور او سپین سره جدا کړو، او دا هم موږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسو به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسو د مطبوعاتو په لاس کې موږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي، څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي، که په معینیت کې کوي، که په وکالت کې، که قومندانۍ، که بلې که بلې، هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی، په هیڅ ډول هغې ته موږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکول شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پوهنتونونو کې بل هغه ستونزه ده چې خلک سره ټکی کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي.
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د اصطلاح نه بده استفاده شوې ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتونونه د آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه وه هماغسې کړي دي. نږدې دولس کاله د مخه چې د خصوصي پوهنتونو هغه تعداب او بنسټ ایښودل شوی، تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کومه لایحه جوړه کړې، نه کوم طرزالعمل دې ته جوړ کړی. اوس دغه یو کال یا څه کم یو کال کېږي چې دې ته یو هیئت تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې. موږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو. د لوړ فیس کچه څومره ده، دا باید تعین کړو. باید د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټوي هغه باید د دې خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو موسسه د 20,000 افغانۍ فیس والي، بل د 100,000 والي، د دې کاملا موږ مخالف په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې. په دې باندې موږ هم متيقین یو که د یوې موسې 20,000 فیسې د بل 25,000 شي یا 15,000، په دې کې مشکل نشته. ولې دا چې 20,000 د 100,000 سره بیا ډېر تفاوت دی، موږ کاملا د دې مخالف یو.
د طب او انجینرۍ دوه هغه برخې دي چې خصوصي پوهنتونونو ته ورکړل شوي دي، او هغوی په دې برخه کې محصلین جذبوي. عموما دا دوه هغه برخې دي چې سروکاري د انسان له ژوند سره دی، خو په وروستیو کې ولیدل شول چې له خصوصي پوهنتونونو په دې دواړو برخو کې غیر مسلکي کسان فارغ شول. فکر نه کوئ چې خصوصي پوهنتونونو په دې برخه کې د مسلکي کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړل؟
خصوصا د طب په اړه باندې د چې زموږ ریاست په تېرو دوه کالو کې وکړل، دا ټولو ته واضح دي. تاسو وګورئ چې پخوا به په یو خصوصي پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل، ولې زموږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوهنتون نشي کولی چې د طب په برخه کې د سل کسان نه زیات محصلین جذب کړي. سره د دې چې موږ د مختلفو عکس العملونو سره واقع شو، ولې بیا هم موږ په خپله پرېکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډېره ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې. په همدې ډول د انجینري پوهنځي کې هم موږ کوشش کوو چې دې ته هم یو معین تعداد وټاکو. تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې، ولې کېدای شي چې په راتلونکي دوه کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي. بله دا ده چې تاسو پوهیږئ چې پخوا د پلان وزارت و، هغې به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلاني مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده، ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي. تاسو وګورئ چې پخوا داسې هم شوي چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو، هغه به ناست و په یو ځای کې به یې ماموریت کولو. موږ مجبور شو چې موږ دغه ګام واخلو او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي. د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به موږ او تاسې نه محدودوو. موږ د تعلیم تربیې یا د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې هم دغسې اقدام کړی. ځینې پوهنتونونه داسې شکایت و چې ګویا دوی 200 او 800 کسان په دغه پوهنځي کې نیسي. موږ هغې ته تعداد مشخص کړی چې تاسو څومره تعداد باید ونیسئ، په کوم ډپارټمنټ کې باید ونیسئ. موږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي، ولې تعلیم تربیې پوهنځی هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی. او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا دغه فیصله هم کړی چې ځینې پوهنځي ممنوع دي. ممنوع په دې معنی که چیرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي، موږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو. په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي موږ قوي کړو، لازمه نه ده چې موږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه.